ده ازادي رادیو درنو دوستانو السلام علیکم پروگرام ته بخیر راغلاست زه فرشته جلالزه یم او د ازادي رادیو د نن ورځې د دوو وروستیو خبری مجلو اوله تاسو ته وړاندې کوم د ازادي رادیو په دغه نیم ساعته خبری مجله کې به تاسو واوري چې د روغتیا د وزارت کارکونکي د افغانستان په دریو ختیځو ولایتونو کې د پولیو یا د ماشومانو د فلج د خبرېدو څخه ویره څرګندوي. دوی وایي چې د پولیو یا د فلج نه تازه پیښې ثبت شوي دي. د روغتیا د وزارت مامورینو ویلي دي چې زیاتره دغه پیښې په هغو سیمو کې شوي دي چې د پاکستان څخه مهاجر راستانه شوي دي او یا د پاکستان څخه کوم خلک چې دغه سیمې ته راغلي دي او هلته ځای پر ځای شوي دي. دوی وایي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ګډه پوله او د خلکو تګ راتګ شاید د دې سبب شي چې د سیمې په ماشومانو کې د پولیو مرض خپور شي. په دې ارتباط به په افغانستان کې د نن ورځې پر نورو تودو مسایلو به تاسو ته خبر درکوو او لړۍ به د دې ساعت د مهمو خبرونو څخه پیل کړو چې جان اقال کو ځای وړاندې کوي.
د مشورتي لوی جرګې د غړو لیست د برابرېدو په حال کې ده. د آسیا پراختیایي بانک له افغانستان سره 220 میلیون ډالر مرسته وکړه او د روسیې دفاع وزیر وایي د ناتو پراختیا په 2016 کال کې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته نړیوال تروریزم او بې ثباتي د روسیې لپاره اصلي ګواښونه دي. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان مربوط خبرونه. له امریکا سره د امنیتي او دفاعي تړون په اړه د جوړیدونکو مشورتي لوی جرګې د تیاریو کمیسون وایي د روانې اونۍ تر پایه به د جرګې د ګډون کوونکو لیست بشپړ شي. د دې کمیسون ویان عبدالخالق حسیني پشئی نن ازادي راډیو ته وویل د لیست پر جوړولو په چټکۍ سره کار کوي.
د اولس کټګوریو څخه تقریبا 15 کټګوریو کار تکمیل شوی دی. دوه کټګوري پاتې دي، هغه به ان شاء الله همدې هفته کې نهایي کیږي. 2500 کسو نهایي لیست په جمهور رئیس لوی مقام ته به ځي.
هغه له پښی وای د لوی جرګه باندې لړم د میاشتې په ورسته ورځو کې جوړ شو او 2500 کسان به پکې ګډون وکړي. افغان حکومت وای د لوی جرګې د جوړولو هدف د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي او دفاعي تړون په اړه ورسته پریکړه کول دي. د آسیا پراختیایي بانک د سړک جوړولو لپاره له افغانستان سره د 220 میلیون ډالر مرسته وکړه. په افغانستان کې د آسیا د پراختیایي بانک چارواکو د دې مرستې تړون د مالی وزیر عمر زاخلوال سره لاسلیک کړ. دا چې په دې پیسو به کوم سړکونه جوړ شي د مالی وزیر وای
دغه پیسې به عمدتا د شمال او د جنوب د لویو لاره چې شروع د مزار شریف نه شوي په اوس تر یکه ولنګ را رسیږي. دویم سټیج کې به د قندار نه شروع کیږي، د اورژان د لارې مرکز افغانستان ته بځي.
د آسیا پراختیایي بانک له افغانستان سره د سترو مرسته کوونکو په ډله کې ده. دا بانک وایي چې په تېرو یوولسو کلونو کې له افغانستان سره 3.2 میلیارد ډالر مرسته کړې ده. د افغانستان د کرنې وزارت وایي په بیلابیلو ولایتونو کې 8 داسې سړې خونې جوړوي چې په یو وخت کې به د 40,000 ټنه میوې او سبزۍ د ساتلو ظرفیت ولري. دا خونې د 28 میلیونو امریکایي ډالرو په لګښت په شاوخوا 2 کلونو کې جوړیږي او د جوړولو تړونی د کرنې د وزیر محمد آصف رحیمی او د افغان کولینګ شرکت ترمنځ لاسلیک شو. د کرنې وزارت د معلوماتو له مخې دا سړې خونې په کابل، کندهار، هرات، ننګرهار، کندز او بلخ ولایتونو کې جوړیږي. دولتي چارواکي وایي د دې سړو خونو په جوړېدو سره به بهر ته د افغانستان د میوو صادرات ډیر شي. د کډوالو د چارو وزیر جماهیر انوري د ولسی جرګې په استیزایه غونډه کې وکیلانو ته قانع کوونکي ځوابونه ورکړل او پر خپل دندې پاتې شو. ولسی جرګې پر انوري تور لګولی و چې په اداري فساد کې لاس درلود او د کډوالو د ستونزو په حل کې لازم کارونه نه دي کړي، خو تر ځواب ویلو وروسته ښاغلي انوري د ولسی جرګې د اکثریت غړو قناعت حاصل کړ او خپلې دندې ته به دوام ورکړي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو وایي روسیې ته اصلي ګواښونه د ناتو پراختیا او د غراز نړیوال تروریزم او بې ثباتي ده چې ممکن د 2014 کال په پای کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته رامنځته شي. شویګو دا خبره له روسیې تلویزیون سره مرکې کې چې نن خپره شوه وکړه. د ویل مسکو باور لري چې د روسیې د پولو پر لور د ناتو پراختیا په مطلق ډول بې دلیله ده. د روسیې دفاع وزیر وایي روسیه په مقرر ډول دا خبره کوي خو د ناتو پراختیا دوام لري. د نړیوالې ټولنې او ایران استازي د تهران د لنجمن اټومي پروګرام په اړه په جنیوا کې د دریم ورځې لپاره خبرې کوي. د امریکا، فرانسې، جرمني، بریتانیا، روسیا او چین د بهرنیو چارو وزیران سویس ته تللي تر څو هغو خبرو ته تحرک ورکړي چې د پنجشنبې په ورځ پیل شوي وي. د اروپایي اتحادیې د بهرنیو پالیسۍ د مشر کاترین آشتن ویان مایکل مان ویل آشتن نن د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف او د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لوران فابیوس سره وکتل، خو د دغو مشرانو د کتنې جزئیات په ډاګه نه کړل.
These negotiations have made very good progress.
زه پرخته هم په هغه موقف کې نه يم چې د خبرو پر محتوا او جزئیاتو خبرې وکړم، او دا ځکه چې دا د مذاکرو په خونی پورې اړ لري. خو مونږ ټول پوهیږو چې اصلي مسلې کومې دي، او مونږ سخت کار کوو چې کارونه پر مخ ولاړ شي. چارواکو په احتیاط سره ویلي چې مهم مخالفتونه پاتې دي، او ممکن د شنبې د ورځې په پای کې پر کوم تړون توافق ونشي. خو د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلم هیګ په جنیوا کې خبریالانو ته وویل چې په خبرو کې ډېر ښه پرمختګ شوی دی. د چین مشران د خپل هیواد د اقتصاد په راتلونکي بحث کوي. د چین د کمونیست ګوند مشران نن په پیکنګ کې جرګه شوي، او تمه ده چې د څلور ورځنۍ غونډې په جریان کې به په اقتصادي بدلونونو او اقتصادي ودې په اړه چې په تېرو دریو لسیزو کې چټک پرمختګ کاوه او په دې وروستیو کې یو څه ورو شوي بحثونه وکړي. د چین حکومت د اقتصادي ودې د ساتلو په مقصد یو شمېر موقتي بدلونونه راوستي، خو تمه ده چې کمونیست مشران یو پراخ اقتصادي پلان تصویب کړي. د چین دولتي خبري اژانس سینهوا د یو کمونیست مشر له خولې ویلي دا پلان به ډېر ژر پراخ دا پلان به ډیر پراخ، قوي او بې نظیره وي. او د سوری مخالفان نن جرګه کیږي، او چې د سولې په نړیوال کانفرانس کې د ګډون یا نه ګډون په اړه پریکړه وکړي. تمه ده چې د سوری ملي ائتلاف د ترکیې په استانبول ښار کې لږ تر لږه د دوه ورځو لپاره غونډه وکړي. په جنوا کې د سوری د نړیوال پلان شوي کانفرانس هدف د سوری د دوه کلنې کورنۍ جګړې ختمول او د یو انتقالي حکومت رامنځته کول په ګوته شوي. دا د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
دا ازادي رادیو اوریدونکو، سات شپږ بجې او شپږ دقیقې سوې، او وروسته به په خبرونه کې د دغو مسایلو تفصیل درته وړاندې کړو. د افغانستان د ملي دفاع وزارت چارواکي وایي چې هوایی او ځمکني ځواکونه د نړیوالو مرستې ته اړتیا لري، خو دوی ډاډ څرګند کړی دی چې تر 2014 او 2013 کال پورې به د افغانستان د ځمکني قواو او د هوایی ځواک سره همکاري کوي. په عین حال کې د دفاع وزارت د امریکا د دفاع وزارت هغه رپورت رد کړ چې وایي د افغانستان د ملي اردو تلفات په روان دوبي کې 80% زیات شوی. لوی جرګه به کله جوړیږي؟
د نږدې ورځو کې به دقیق تاریخ د لویې جرګې مشخص شي. په دومره درته ویل شم چې د افغانستان مشورتي لویې جرګه به عقرب د میاشتې په واه
په دې خبرونه کې د دې مسلې جزئیات هم اوریدلی شي. او د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې ډاکټران د پولیو د خپرېدو څخه اندېښنه لري.
کوم مثبت واقعیت چې په ننګرهار کې راپور شوی دی، په بلتیکوټ، لالپور او شینوارو کې دی. شپږ کې سمون په کونړ کې لرو چې درې په وټاکور کې دی، یو په نارنګ او یو په چپدره. یو
په ننګرهار او کونړ کې د فلج د ناروغۍ د خپرېدو دلیل څه دی؟ په دې خبرونه کې پر ځینې نورو مسایلو هم رپورټونه درته وړاندې کوو. د ازادي رادیو دغه خبری مجله تر شپږنیمو بجو ده، او تاسو به په دې خبری مجله کې د افغانستان او سیمې پر حالاتو د ورستیو خبرو څخه خبرو تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو ټولې خبرونې پر انټرنیټ د ازادي رادیو پر ویب پاڼه پیدا کړئ، www.azadiradio.com. تاسو موږ د ویب پاڼې ادرس ته تاسو کولی شئ چې موږ پر فیسبوک او پر ټویټر هم پیدا کړئ، او د ورځې په چارو باندې ځان خبر کړئ. د افغانستان د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز ډاټ څرګند کړ چې د 2014 میلادي کال تر پایه به نړیواله ټولنه د افغانستان ځمکنی ځواک په بشپړ ډول اکمال کړي. د ویلي چې د هوایی ځواک مجهزول څو نورو کلونو ته هم اړتیا لري، چې د ملي دفاع وزارت دغه چارواکو په وینا شایي تر 2013 میلادي کال پورې وخت ونیسي. د دفاع وزارت چارواکي وایي چې په ورستیو کې ځینې داسې کسان نیولې چې د افغانستان د ملي اردو د تخریب لپاره د اردو لیکو ته ننوتي وو. دغه ټولو مسایلو جزئیات به د کابل څخه د احمد زبیر ژمن په رپورت کې واوري.
د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز شیر محمد کریمی د شنبې پورز په کابل کې ویل د افغانستان د اردو هم هوایی ځواک او هم ځمکنی پوره پوځي وسایل او تجهیزات نه لري، خو هغه ډاټ څرګند کړ چې نړیواله ټولنه به ځمکنی ځواک په 2014 کال کې او هوایی هغه به تر 2018 پورې پوره اکمال کړي.
هغه وسایل چې مونږ ته په اوسنۍ وضع کې ضرورت دي هغه قسمان مونږ لرو، او تر 2014 پورې انشاءالله ټول اکمالیږي.
ښاغلی کریمی دا خبرې د کابل له پوځي مرکز څخه د ملي اردو د یو شمېر افسرانو د فراغت په مراسمو کې وکړې. هغه ونویل چې د افغانستان اردو اوس په مشخصه توګه کومو تجهیزاتو ته اړتیا لري. خو د کریمی په وینا د ځواکونو اوس پوره لوجستیکی زریحي او هوایی تجهیزات نه لري او د ماین پیژندلو وسایلو له کمښت سره هم مخ دي. په تیرو څو کلونو کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو شمیر چې څومره په نظر کې و پوره شو او ځینې درنې وسلې او تجهیزات هم ورکړل شول. افغان ځواکونو په خپلو موجودو امکاناتو سره اوس په هیواد کې د پوځي عملیاتو رهبري پر غاړه اخیستې او اکثره وخت په خپله پوځي عملیات کوي. خو د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز پرته له دې چې د چانوم وخلي وای د هیواد دښمنان غواړي په اردو کې ګډوډي رامنځته کړي.
دښمنای وطن ما
دای وای طبیعي ده چې زمونږ د هیواد دښمنان په هیڅ شي صرف نه کوي، حتی داسې کسان مونږ چې د ملي اردو لباس پر تنو خو هدف یې بل څه، خو مونږ په اردو کې کشف او استخبارات لرو، د استخباراتو ضد هم لرو. په خوا ځینو چارواکو ویلي و د سیمې استخبارات په خاصه توګه د پاکستان ځینې استخباراتي کړۍ نه غواړي چې د افغانستان اردو پیاوړي شي. په تیرو څو کلونو کې وسلوالو مخالفینو هم هڅه کړې چې د امنیتي ځواکونو په صفونو کې نفوذ وکړي. دوی د امنیتي ځواکونو له یونیفورم نه په ګټه اخیستلو سره څو څو ځلې پر افغان او بهرنیو ځواکونو حملې وکړې او یو شمېر عسکري ووژل.
د امریکا د دفاع وزارت په ورستیو کې خپل کانګرس ته یو رپورټ وړاندې کړ او په دغه رپورټ کې ویل چې د روان کال په دوبی کې د تیر کال په مقایسه په جګړه کې د افغانستان د ملي اردو د عسکرو تلفات 80% زیات شوی دی. د امریکا د دفاع وزارت ویلي سره له دې چې د افغانستان د ملي اردو زیات عسکر سږ کال په جګړه کې ووژل سول، د ملي اردو ځواکونو دا ثابته کړې چې د هغو ارزښتونو او پرمختګونو ساتنه او دفاع کولای شي چې په تیرو 12 کلونو کې په افغانستان کې شوی دی. د امریکا د دفاع وزارت پرون کانګرس ته په خپل رپورت کې ویلي افغان لوري په داسې حال کې خپل قابلیت ثابت کړی چې د ناټو ځواکونو د جګړې د اول خطخه په بشپړ ډول وتلی دي. د امریکا د دفاع وزارت خبرداری ورکړی چې کچیر نړیواله ټولنه د افغانستان د امنیتي ځواکونو سره مرستې جاري ونه ساتي نو د 2014 کال په پای کې به چې په افغانستان کې د نړیوالو د پوځي ماموریت د پای ته رسیدو وخت دی، افغان ځواکونه د خطر سره مخامخ وي. خو د ملي دفاع وزارت نن دا رپورت رد کړی. دی وایي دا مانی چې په روان کال کې د ملي اردو عسکر وژل شوي دي، خو دغه ارقام هغومره لوړ نه دي چې د امریکا د کانګرس لپاره په برابر شوي رپورت کې یادونه شوې ده. د ازادي راډیو بل خبریال نسیم شفق رپورت لري.
د وسلوالو مخالفانو د فعالیتونو ډیروالی د امنیتي مسؤلیتونو د سلرم پړاو ترسره کیدل او په خپلواک ډول د پوځي عملیاتو ترسره کول د افغانستان دفاع وزارت د افغان ځواکونو د تلفاتو د زیاتوالي مهم علتونه بولي. د دې وزارت چارواکي د منی چې د تیر کال په مقایسه سکال د افغان ځواکونو په تلفاتو کې نسبی زیاتوالی راغلی خو دوی دقیقه شمیره نه څرګندوي. د افغانستان د دفاع وزارت د ویان مرستیال دولت وزیري د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځواکونو د بهرنۍ ځواکونو تشړډکه کړي او په ډیرو سیمو کې په یوازې توګه د وسلوالو مخالفانو د پرمختګ مخه نیولې. دای د امریکا د دفاع وزارت هغه راپور ردوي چې وایي سکال د افغان ځواکونو تلفات 80% زیات شوې دي.
منګه د تاییدو چې د تیر کال په نسبت باندې نسبی سکل زمونږ تلفات ډیر دي، مګر 80% نه دي او هغه ملتونه لري. دوښمن مخالفینو کوخخ کو چې سکل کوم ولسوالۍ کوم ولایت او ځینې سیمې لاسته راوړي، هغه هیڅ موافقت لاسته نه راوړي. علتم دا دی چې زمونږ خپل ځواکونه د دې توان درلوده او لري چې د خپل هیواد نه دفاع وکړي، مستقلانه عملیات وکړي.
خاغلی وزیری وویل چې دا مهال افغان ځواکونه د بهرنۍ ځواکونو لمرستې پرته پلانونه جوړوي او د افغان ځواکونو عملیات هم د اوس د افغانستان په سلور دیش ولایتونو کې روان دي. پینټاګون یا د امریکا دفاع وزارت په یو راپور کې چې کانګرس ته یې وړاندې کړی د جمعې په ورځ ویلي چې سکال په اوړي کې د تیر کال د اوړي په مقایسه د افغان ځواکونو تلفات 80% زیات شوی دی. د امریکا دفاع وزارت همدارز ویلي چې د 2013 میلادي کال اپریل څخه تر سپتمبر میاشتې پورې د امریکایي او د هغو د متحدو ځواکونو تلفات د تیر کال د همدې مودې په پرتله 80% کم شوی دی. په عین حال کې د پوځي چارو سړونکو وایي چې په تیرو څو کلونو که امریکا او ناتو افغان ځواکونو ته هغه پوځي تجهیزات او امکانات برابر نکړل چې ورته اړتیا و. جنرال عتیق الله امرخیل هم دې مسلې ته په اشاره وایي چې دا او ځینې نورې نیمګړتیاوې د افغان ځواکونو د تلفاتو د ډیرېدو مهم علتونه دي.
افغانستان په اردو کې ګورو د لوی تخنیک، ډیر ضعیف ده، هوایی قوت نه لري، دوی په خپل ټټر باندې دفاع کوي په حقیقت کې، او د دوی ابتکارات د هغو مینو په باره کې چې په سړک کې په لارو کې خود کېږي، دښمن ځانمرګي بریدونه کوي، ډلهیز کله کله عملیاتونه چې کوي په حقیقت کې ابتکار د دښمن په لاس کې. قصور د بهرنیانو زیاتره ده نسبت موږ ته.
وسلوالو طالبانو د روان لمریز کال په سر کې د خالد بن ولید په نوم عملیات پیل کړل. د دې عملیاتو په ترڅ کې هغوی د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې انتحاري او وسلوالي حملې او د ماینونو ښخول زیات کړل. د پوځي چارو څېړونکو وایي کچېرې افغان ځواکونو ته امریکا او ناټو لازم پوځي تجهیزات ورنکړي او د افغانستان هوایي ځواک پیاوړی نکړي، نو ښایي چې راتلونکی کال د دوی تلفات نور هم زیات شي. دوی ټینګار کوي چې نړیواله ټولنه باید له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو له وتلو مخکې د دې هیواد امنیتي او دفاعي ځواکونه په پښو ودروي، ترڅو د دوی په خبره په کمو تلفاتو له خپل هیواد څخه دفاع وکړی شي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
ازادي رادیو تاسو لایو آنلاین پر انټرنیټ اوریدل سي. زموږ د ویب سټ ادرس په یاد لرئ: www.azadiradio.com. تاسو کولی شئ په دغه پاڼه باندې د ازادي رادیو د پروګرامونو مهالوېش ته ورسئ، او د مهالوېش په ځای کې هر هغه پروګرام چې تاسو ختیر سوی او یا غواړئ لسره واوري بیا پیدا کړئ. په ټول نورو ورځو کې په افغانستان کې لوی جرګه جوړیږي، او په دغه لوی جرګه کې به د ولس استازي پر دې بحث کوي چې افغانستان او امریکا په خپلو کې امنیتي تړون څنګه په کومو شرایطو او ولې لاسلیک کړي. دغه لوی جرګه څو وخت دقیقا جوړیږي، او د جرګې د جوړیدو لپاره تیاری تر کومه ځای رسیدلې؟ په دې ارتباط اسد الله لودین د جرګې د جوړولو د کمیسیون د غړي ویاند عبدالخالق حسیني په شی سره مرکه کړې ده، او د مرکه په پیل کې هم دغه پوښتنه ځینې کړې ده چې دا جرګه څه وخت جوړېدونکې ده. ښاغلی پشایي په ځواب کې وایي:
مونږ د اولس کټګوریو څخه تقریبا 15 کټګوریو کار تکمیل شوی دی، دوه کټګوري پاتې دي، هغه به ان شاء الله همدې هفته کې نهایي کیږي، او د اولس کټګوریو 2500 کسو نهایي لیست به د جمهور رئیس لوی مقام ته به ځي، هغوی به دغه امضا کوي، او بیا مونږ کله چې دقیقا تاریخ تثبیت شو مېلمانه به کابل ته راغوښتل کیږي.
ستونزه څه ده چې تر اوسه د لوی جرګې دقیق نیټه نه ده ټاکل شوې؟
زه فکر کوم چې هم دې باندې بحث روان دی، ډېر نږدې ورځو کې به دقیق تاریخ د لوی جرګې مشخص شي. دومره درته ویل شم چې د افغانستان مشورتي لوی جرګه به د عقرب د میاشتې په اواخرو کې دایر شي.
داسې راپورونه شته چې لوی جرګه پریکړه شوې چې د نومبر په 14 او د عقرب په 26 نیټه جوړه سي. تاسو دا راپورونه تاییدوئ؟
تر اوسه پورې د مشورتي لوی جرګې جوړون کې او چمتو کون کې کمیسیون تر اوسه پورې هیڅ نو فیصله نه ده کړی. دا خبره د تایید وړ نه ده. هر وخت مشخص تاریخ اعلان شو زه ستاسو خدمت ته دا مشخص تاریخ وایم.
دغه کوم کسان چې تاسو په لیست کې ځای کړی دا څنګه انتخاب شوی؟ له کوم معیارونو کار اخیستل شوی دی؟ که په دې اړه لږ وضاحت ورکړي.
موږ 15 کټګوري، هغه کټګوري غنه چې هغه تثبیت کټګوري غنه دي، هغه کې کم او کاس نه راځي، هغه مثلا د افغانستان پارلمان یا ملي شورا دی. دوم سلور د شکس والی صاحبان دي. دریم د علما او شورا دي. سلورم د چمتووالی دی کمیسیون یو د شکس دي، او پنځم د جمهوریت ریاست هغه کاندیدان دي چې اخرینی لیست راوځي. دغه 15 کټګوري ثابت دي. نور 12 کټګوري هغه چې جمالیلونو مایبین دي، حقوق دانان دي، د سرشناس خوځونه دي، د پهنتون استادان دي، مدني ټولنه ده.
حسیني صاحب انتقاد هم په همدې برخه دی. ویل کیږي چې د جرګې ګډونوال به تر ډیره د خلکو واقعي نمائندگان نه وي. څه د استاسو جواب دی انتقادونو ته؟
زموږ زاده شاه دي، حکومتي جرګه نه ده بلکې د خلکو ولس جرګه ده. هر کټګوري چې موږ راغواړو هغه کټګوري په خپل مېز کې رايګري کوي. مثلا د هر واحد ادارې د افغانستان موږ یو کس راوولو. هر واحد ادارې خپل مېز کې شوراګان لري. شوراګان سره کینی یو کس معرفی کی. لکه معلیلینو معیبینو کټګوري ده، لکه د سرشناس خوځو کټګوري ده، لکه د حقوق دانانو کټګوري ده. ټول حقوق دانان چې ثبت او راجستر دي، دوی خپل منځ کې سره کینی، دغه ټول کټګوري ګان خپل منځ کې رايګري کې، دوی موږ ته اشخاص افراد معرفي کې، نه د حکومت لخوا نه فرمایي.
حسینی صاحب وروستۍ پوښتنه داسې مطرح کوم چې د میلمنو د راتګ لپاره همداشان د دوی د لوجستیکي خدماتو لپاره ستاسو چمتووالی څنګه روان ده؟
دولس ګونې کمیټې چې هغه صحي کمیټه ده، هغه د تشریفاتو کمیټه ده، هغه د عایشه کمیټه ده، هغه د امنیت کمیټه ده، او مختلفې کمیټې په دې برخه کې کار کوي. په بیړه سره کارونه روان دي. انشاءالله ډېر انقریب کارونه به زموږ تکمیل شي او میلمانه به کابل ته راوغوښتل شي.
تاسو د عبدالخالق حسینی په شی خبري اوریدئ.
خبری مجل عوری
اوس په ورسو د افغانستان ختیځ ولایتونو ته په ننګرهار کې چارواکي وایي د پولیو یا د ماشومانو د فلج نوی پیښې ثبت شوې دي. شاه محمود شینواری له جلال آباد رپورټ لري.
په ننګرهار کې د روغتیا ریاست چارواکي وایي چې د ننګرهار او کونړ په ولایتونو کې د پولیو ناروغي پیښې زیاتې شوې. د روغتیا ریاست مرستیاله ډاکټر مقدسه میراج وایي چې اوس مهال دوی سره د پولیو د ناروغي نه پیښې ثبت شوې چې درې پیښې په ننګرهار او پاتې نورې په کونړ ولایت کې پیدا شوې دي.
بل زموږ کوم مثبت واقعیت چې په ننګرهار کې راپور شوې دي، دغه درې کیسونه په پټیکوټ، لالپور او شینوارو کې دي، او شپږ کیسه موږ په کونړ کې لرو چې د کونړ د شپږ واقعونه درې په وټکور کې دي، یو په نارنګ او یو په چپه دره، یو په خاص کونړ کې، چې مجموعه ټول نه ماشومان دي چې په فلج ناروغي باندې اخته شوي دي.
نوموړي وایي دغه پیښې په هغو ماشومانو کې پیدا شوي چې یا په بشپړه توګه د پولیو له واکسین څخه پاتې شوي او یا هم یوازې یو یا دوه ځلې واکسین شوي. مقدسه میرا زیاتوي د دې ستونزې اصلي لاملونه پاکستان ته د افغانانو تګ راتګ او په ځینو سیمو کې د ناامنۍ له امله د واکسینو د پروګرام نه ترسره کېدل دي.
د دې کې یو خو د پاکستان سره زموږ مشترک سرحد دی چې دلته رفت او آمد د خلکو زیات دی، او یو واقع چې په غنی خیلو کې لیدل شوی دی دغه ماشوم سوی تغذی و. خو دا چې تحقیق شوی دی په دوی کې صفري دوز د واکسین نشته، یعنې دی ماشومانو خامخا واکسین اخیستی دی، یو دوز دوه دوزه، خو هغه پوره دوزونه اخیستل شوي نه دي. او بل دغه مهاجرتونه دي چې خلک ځي او راځي، او د دې باعث ګرځي چې مثبت واقعیت پیدا شي. همدارنګه په بعضې قسمتونو کې چې امنیت خراب ده، متاسفانه موږ نشو کولای چې هلته پروګرام تطبیق کړو.
نوموړی وایي د کونړ وټپور هغه ولسوالۍ ده چې 14,000 ماشومان پکې د پولیو له واکسین څخه پاتې شوي، او همدا لامل دی چې د پولیو درې پیښې هم په همدې ولسوالۍ کې څرګندې شوې دي. بلخوا د ننګرهار ولایت اداري رئیس قریب الله هجرت په ننګرهار کې د نامنې ستونزه مني، خو زیاتوي چې دوی تل د صحت په برخه کې له روغتیايي چارواکو سره مرسته کړې.
بله، یو خو دسي دي چې د افغانستان شموله مسایل دي، لکه د امنیت دغه موجوده بلې خو څوک نشي پوهېدلې، پر باندې دغه شی موجود ده. لیکن موږ د سیتامي د رئیس سره د سیتامي دلته دوی کارمندانو سره ډېرې منظمې ناستې لرو. رئیس صاحب خو موږ سره روزمره په رابطه کې ده، او هغوی ته موږ ویلي دي چې په هر سمت کې، په هر ساحه کې، په هر ولسوالۍ کې، په هر قریه کې چې هر قسم مشکلې موږ رسیدګي کړې هغې ته، او څومره امکانات چې زموږ په اختیار کې دي، که په هغه هر سطحه باندې اوسېږي، موږ خپل اثر رسوخ استعمال کړی ده تر څو پورې چې هغه صحت په اړه باندې کوم مشکلات دي هغه مناطق کې رمیز.
دا چې په ختیځه سیمه کې د پولیو پیښې زیاتې شوې، په همدې خاطر په ننګرهار او کونړ ولایتونو کې د پولیو ضد واکسینو درې ورځنی کمپاین د شنبې په ورځ پیل شو. د ننګرهار د روغتیا ریاست چارواکو په خبره دوی په پام کې لري چې په دې ولایت کې به په ټول ننګرهار کې څه باندې 15,100 ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکړي.
لکه څنګه چې تاسو د شاه محمود شینواري په رپورټ کې واورېدل، په کونړ او ننګرهار کې د پولیو ضد د واکسین کمپاین نن پیل شوی دی. له کونړه د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري د دې مسلې نور جزئیات وړاندې کوي.
د کونړ عامې روغتیا ریاست کې د واکسینو د څانګې مسؤول حاجي محمد اساق ازادۍ راډیو ته وویل، ځکه د ولایت په مرکز او 1400 ولسوالیو کې د پولیو ضد واکسینو نوی کمپاین پیل کړ چې په کونړ کې د ګوزن شپږ مثبتې پیښې ثبت شوي او د نورو د پیدا کېدو ویره هم شته دی.
نن چې موږ کومه دوره شروع کړې، دا دوره ټول افغانستان او د ټول ریجن په سطحه نه ده، دا یوازې په کونړ کې چې کوم شپږ پولیو مثبتې واقع دي، د هغوی په جواب کې ده چې دغه وایرس نور هغه سالم ماشومانو ته انتقال نشي. اکثره په هغه ساحو کې دي چې هغه سره دوه کاله تو دوه ور څلورو پورې چې موږ هلته واکسین نه دي رسیدلي.
هغه وای په روان کمپاین کې به له 1,15,000 څخه زیاتو هغو ماشومانو ته چې عمرونه یې له 15 کالو کم وي واکسین ورکړل شي.
په کونړ ولایت کې 1,18,500 د 15 کالونو کم ماشومان زمون هدف دی، خو موږ په دغه ماشومانو کې په تیر روڼونو کې 10,500 ماشومان زمونږ نه پاتې وو، او هغه په همدغه څو په چپه دره کې وټفور ولسوالۍ په سرکاڼو کې دې درې ولسوالیو کې غټ تعداد زمونږ دی.
که څه هم چې حاجی صاحب په ښکاره د چا نوم وانخست چې څوک د واکسینو مخالفت کوي، خو وی ویل چې دا مخالفت د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې ترسره کیږي او دا شپږ مثبتې پیښې هم د وسلوالو طالبانو په ساحو کې پیدا شوي دي. د عامې روغتیا مسؤلین وایي چې په کومو ځایونو کې پاکستانی مهاجرین پراته دي د ګوزن پیښې همالته پیدا شوي او د یادې ناروغۍ ویروس هم له پاکستان راوړل شوی دی. خلک ویره لري چې که چېرته په ټول کونړ کې د واکسینو ډلو ته د کار اجازه ورنکړی شي نو کیدای شي چې د پیښو اندازه نوره هم زیاته شي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
ازادي راډیو درنو دوستانو دا خبری مجله موتر شپږنیمه بجو ده. د افغانستان د کډوالو او د راستنولو د چارو وزیر جماهیر انوري نن د افغانستان ولسی جرګې ته استیزا سوی وو او هلته یې تر خبرو وروسته بیرته د کامیابی رایه واخیسته او بیرته په خپل ځای باندې پاته سو. پرده باندې ځینې خلکو او په ولسي جرګه کې ځینې حاضرینو دا تور لګاوه چې په خپل کار کې بې کفایته دی، اداري فساد په دغه وزارت کې زیات سوی او د هغو سانو سره مرسته نه کیږي چې هغوی افغانستان ته د مهاجرت څخه بیرته ستنیږي. خو نن په همدې مسله باندې په کابل کې یو اعتراضي غونډه سوی او د هغو کسانو اعتراض و چې د بهرنیو هیوادونو څخه په مختلفو دلایلو بیرته افغانستان ته راستانه سوي دي او یا راایستل سوي دي. قسیم سولمال د دې مسئلې جزئیات وړاندې کوي.
له بهرنی هیوادونو یو شمیر شړل سوی ځوانان شکایت کوي چې دوی د افغان حکومت په سپارښتنه له بهرنی هیوادونو څخه ایستل سوی دي. لسکونو کسانو چې پکښې له بهرنی هیوادونو شړل سوی افغانان او د مدني ټولنو ځینې استازو برخه درلوده د شنبه پر ورځ د ملي شورا مخې ته په همدې خاطر مظاهره وکړه. دوه تنو له دې افغانانو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
عتیق الله عادل، زه په ناروې کې وم، تقریبا درې کاله ناروې کې وم. بس بیا موږ دلته مکتب ویلی او مکتب نه بعد موږ په زور ډیپورټ کړو، ځکه هغې ویل چې دا کارځای راغلی او بل د وزیر مهاجر موږ سره امضا کړې ده او دې وجه موږ په زور ډیپورټ کړو.
علی کریمی یم، سږ کال له ډنمارک څخه کابل ته ولېږل شوم. څلور نیم سوه نور کسان هم له ډنمارک څخه شړل سوي وو چې ټولی افغانان وو. یو هم پکښې ایرانۍ یا هندۍ او یا هم د کوم بل هېواد وګړی نه و. موږ چې کله هلته ورسو راته وایي چې د دولت ستونزه ده او موږ کوم کار نسو کولی. د اعتراض کوونکو دغه ورځ د کډوالو چارو وزارت باندې انتقاد وکړ چې د دوی د ستونزې د حل لپاره اقدام نه کوي. خو د کډوالو چارو وزارت مسؤلین وایي چې د شړل سوي کسان هغه کډوال دي چې له غیر قانوني لارو بهرنۍ هېوادونو ته تللي. د راپورونو له مخې اوس مهال شاوخوا شپږ میلیونه افغانان د نړۍ په څه باندې اویا هېوادونو کې ژوند کوي چې شاوخوا پنځه میلیونه یې په ګاونډیو هېوادونو پاکستان او ایران کې اوسېږي. وړاندې تر دې هم په وار وار افغان کډوال چې له غیر قانوني لارو یې اروپایي هېوادونو او استرالیا ته سفر کاوه یا پر لارو تلف سوي او یا هم تر نیول کېدو وروسته بیرته افغانستان ته لېږل سوي دي. اخوا د افغانستان د کډوالو چارو وزیر ادارت کړه چې ګواکې ځینې افغانان د یاد وزارت په سپارښتنه له بهرنیو هېوادونو په زوره شړل کېږي. جماهیر انوري د شنبې په ورځ د ولسي جرګې غونډې ته په دې اړه وویل.
موږ هم نړیوال قوانین لرو او هم د کوربه هېوادونو قوانین. د دې هېوادونو د قوانینو له مخې ځینې افغانان او دغه راز پاکستاني، عراقي او د یو شمېر نورو هېوادونو وګړي په شخصي جرمونو محکوم دي. د دې هېوادونو محکمې د دې کسانو د ایستلو پرېکړه کوي، نو دا باید د جبري ایستلو په معنا ونه ګڼل سي.
د راپورونو له مخې اوس مهال افغانان د نړۍ په سطح تر ټولو ډېر کډوال لري.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
هغه کسانو چې د افغانستان د جمهوري ریاست د پاره یې ځانونه کاندید کړي وو او د کاندیدانو د لومړي لست څخه لرې سوي، دا یو ښه اقدام بللی چې د شکایتونو د اورېدو کمیسیون له دوی سره علني غونډې کوي. په وروستیو کې هغه کسان چې د دوی نمونه د لومړي لست څخه لرې شوي وو د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د شکایتونو د اورېدو د ادارې لخوا وروغوښتل سول او علني خبرې ورسره وسوې. پر هغو دلایلو بحث وسو چې پر اساس دوی د کاندیدانو د لست څخه ایستل شوي وو. دا کسان د انتخاباتي شکایت تونو د کمیسیون غواړي چې د چیرونو پر مهال له عدالت څخه کار واخلي. په انتخاباتو کې په دغو کسانو کې یو تن داوود سلطان زوی نن په دې اړه وویل.
ما عملی کمیسیون شکایتونو انتخاباتی را که یک نشست علنی داشت یک آغاز خوب، اما حداقل یک آغاز خوب میدانیم.
د افغانستان د جمهور ریاست انتخابات ته وشتو تنو د کاندیدانو په توګه خپل نمونه په اول کې لیکلی وو، خو یوازې لستنه در څیرونو وروسته د کاندیدانو په ابتدایي په لومړي لست کې شامل شول. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون چارواکي وایي دوی به د خپلو څیرونو له بشپړېدو وروسته د دغو کسانو په برخه کې پریکړه وکړي. په دې ارتباط رپورټ تاسو کولی شئ چې زموږ په یوه پاڼه باندې ولولئ، او د نن ورځې د نورو ټولو مسایلو د بیا لوستلو لپاره تاسو زموږ یوه پاڼې ته ورسئ لطفا، او همداراز تاسو کولی شئ چې پر فیسبوک د ازادي راډیو د نن ورځې د خپرونو په زړه پورو مسایلو باندې تاسو سونه ولولی په ټوئیټر باندې مازادي رادیو ستا. د نن ورځې دغه خبری مجله نور پای ته ورسیده. زه فرشته جلال زیمو په خدای سپارم. بل خبری مجله مو د نور مسایلو سره جاوید زمامکار جاوید نعیمی وړاندې کوي. جاوید جان بخیر راغلی.
تشکر. سلام عرض میکنم، شام همه تون بخیر. به مجله خبری ساعت شما